السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ میلما ځانګړي مرکې او ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړي شوی، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپل راپور د درې اونیو په ترڅ کې کانګرس ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د سنا یوې استماعیه غونډې ته وکړه. په استازو جرګه کې د جمهوری غوښتونکو مشر روان اونۍ خبرداري ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر کچیرته د دوی له غوښتنې سره سم اسناد وړاندې نه کړي، احزار به یې کړي. جمهوری غوښتونکو انتقاد کوي چې له افغانستانه د 2021 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو وتل له ګډوډیو سره ملو. د سعودي عربستان سترې محکمې اعلان وکړ چې نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. په متحده عربي اماراتو، مصر، کویت، بحرین، لبنان او په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت اعلان کړی چې د روژې په لومړۍ ورځ رخصتي نشته او په ټول افغانستان کې به رسمیت وي. په لندن کې بیا د لومړي ځل لپاره تیر ماښام د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو له کبله په واټونو کې ډېر زره څراغونه بل شول. د بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د راپور له مخې دا لومړی ځل دی چې یو اروپایي ښار کې د روژې په مناسبت داسې ننداره ترسره کیږي. د لندن ښاروال صادق خان چې خپل هم مسلمان دی، تیر ماښام د دغو څراغونو بټن کیکاږله. دا نوښت د یو غیر انتفاعي سازمان رمضان لایټ یو کې لخوا رهبري شوی دی او لګښت یې له خلکو اخیستل شوی. نن د مارچ درویشتمه په اسلامي نړۍ کې د روژې لومړۍ ورځ ده. د بغلان ولایت په جلګې ولسوالۍ کې موندل شوې په لسګونه سکې ملي موزیم ته وسپارل شوې. په بغلان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې 15 سکې او یوه کوزه یې د یرم په سیمه کې په وروستیو کې ترلاسه کړې وې چې ملي موزیم ته یې تحویل کړې. د دې طالب چارواکو په وینا داسې کې د ساسانیانو د دورې دي چې 2000 کال پرې تیر شوي دي. د یو شمېر سترو نړیوالو بنسټونو موندنې ښیي چې پر اوکراین د روسیې د څه باندې یو کلن برید له امله د اوکراین بیا رغونه 411 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري. نړیوال بانک، ملګرو ملتو، اروپایي کمیسون او اوکراین د خپلو ارزونو نتیجه پرون خپره کړه. نړیوال بانک وایي چې د روسیې د تیری له امله د اوکراین زیربناوې، ودانۍ او د خلکو ټول ژوند ته سخت زیان اوښتی دی. روسیې پروسه کال د فبروري په 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه برید پیل کړ چې لا هم روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې له روسیې څخه د چین سیاسي او ډیپلوماتیک ملاتړ د واشنگټن له ګټو سره په ټکر کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د چین ولسمشر د روسیې درې ورځنی سفر د څو توافقنامو په لاسلیک کولو سره پرون پای ته ورسوه او د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د سریلانکا سیالې ډلې ته 3 منډو په توپیر په کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون په ابوظبي کې وشوه، لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې مخالف لوري ته یې 299 منډې هدف وټاکه. د سریلانکا تر 19 کلنو د لږ عمره لوبډلې ټول لوبغاړي د 268 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل.
آزادي او اوریدونکي
د آزادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ستونزو پیغامونه راته پریخي، له مخابراتي ستونزو نیولې د لارو تر خرابوالي او د غراز د افغانانو لپاره د بشري حقوقو او د خوندزیو تر غوښتنې. په دې ورستیو کې به تاسو اوریدلی وي چې په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تک په نیت دا مهال په پاکستان کې دیرا دي. دا افغانان تر ډیره امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د تګ نیت لري او دا مهال د اسنادو د پروسس لپاره په پاکستان کې دي. که څه هم پاکستان ژمنه کړي چې د امریکا او نورو هیوادونو له چارواکو سره د سلا مشورو لمخې دغه افغانانو ته د پناه ورکولو اصول تجمن دي، خو وخت نا وخت داسې راپورونه خبري کوي چې په پاکستان کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له دغو افغانانو سره ناوړه چلند کوي. دا چې پاکستانی پولیس ولې افغان کډوال یا هلته ډیر افغانان زوروي، په دې اړه مو په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودزی سره مرکه هم کړې، خو په پیل کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم دی آزاد رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خپل نیکیلی او سلامونه وړاندې کوم. حمید دی غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما پیغام په دې اړه ده چې د مخابراتي شبکو په اړه ده. دې شبکو فعالیتونه ډېر ضعیف، ډېر کمزوري او ډېر خراب دي. انټرنیټ پیسې له خلکو خوري، خدمات نه وړاندې کوي. حتی د جنډې په غټه کې د پایې د جنډې د غټې په سر کې ولاړې دي، مګر په نږدېدو کلو کې کار نه کوي. اتاق ته ننوځي کار نه کوي، سر راوځي کلي کې کار نه کوي، تر کلي به شاته وځي بیا لږ کار کوي. دلته له خلکو پیسې خوري او خدمات له نشتون سره برابر دي. د ازادي راډیو له کارکوونکو صدا هیله کوو چې په دې اړه د مخابراتو له چارواکو سره خبرې وکوي او د خلکو ستونزې حل کړي. تاسو مننه چې خلکو د ستونزو په اړه باندې فکر کوئ. ډیره مننه، ډیره مننه. هیله کوو دا شبکې سمې شي او دا خدمات سم وړاندې کړي.
السلام علیکم ازاج راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وړاندې کوي، د احترام وړاندې کوم. موږ د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د پاشک سیمه د بغرا پر غاړه دلته یو نن دروښن خدم درولې وای. ډیر بشوي دلته ګر سره روشن کار نه کوي، لږ کار کوي او اتصالات خو بي کار نه کوي. بي سیم خو پرېږده ګر سره، خو موږ سره کار ولنه او دا نور دغه روشن دي دلته دلته ډیر بشوي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. ارغنداب ولسوالۍ چې یو غاټ او پرلپس ولسوالۍ ده، خو متاسفانه دلته هیڅ مخابراتي شبکې وجود نه لري. زموږ د ارغنداب ولسوالۍ سي ډیر وګړي کې وسیږي، هغوی له وای فای ټلیفون څخه استفاده کوي چې لګښت یې ډیر لوړ ده. نو د دې خلکو او زموږ غوښتنه له مسؤلینو نه همدا سی لطفاً مهربانی وکړي، تاسو ارغنداب ولسوالۍ کې مخابراتي ستنې نصب کړئ ترڅو د ارغنداب ولسوالۍ د خلکو همدا مخابراتي ستونزه حل او له خپل دوستانو سره د ټلیفون پر لیکسي. وسلام د الله پامن. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ رادیو ویندیانو، خبریالانو، خبرنگارانو ته سلام. بعد له سلامه، هر خبرونه ځانګړي او ډیره خوندوره دی. هر سات خبرونه، مجلې، راپورونه، عکسونه د سیمې هر وخت زمونږ ګران هیواد افغانانو او په نړۍ کې ازادۍ یو آزاد رسنۍ او پرمختګلی رسنۍ ده.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ډاکټر ذبیح الله د هلمند ولایت څخه زحمت ورکوم. موږ د محصلینو ږغ څوک نه اوري او ډیرو رسنیو ته مو خبر ورکړی. دغه ځینې ویډیو کلیپونه دي چې ورکړي مو دي، زموږ سره همکاري نه کوي. زموږ د تیر کال نمره، د اگزیټ نمره 150 د کامیابۍ نمره وه، خو سږ کال 214 نمرې ته لوړه نمره پورته کړې او سوالونه هم هغه د تیر کال سوالونه وو. په سوالو کې کوم تغییر نه دی راغلی، خو نمرات چې دی هغه لوړ شوي دي. د دغه کلیپ په باره کې که موږ ته یو ښه راپور جوړ کړئ او هغه ستاسې د فیسبوک پاڼې په دغه باندې خپور کړئ، ډیره همکاري به مو ایست. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د افغانستان د اسلامی امارت د سیتامې په وزارت باندې دا غ کومه سیمه میشت د ننګرهار په ولایت کې د څو ولایتو میشت ولسونه یو. چې په هغه کې موږ د پښتیا د ولایت د بوټي کور د ولسوالۍ د باریکاو په سیمه کې شتون ده. نو دغه د واکسینو والا ستاسې مقرر کړي وو بانډو ته راغله، خو په جوماتو کې اعلانونه وکړه. نو جوماتو ته خو هر کورنۍ او هر خلک نه سو رسېدلی، ځکه یا به جمعه تری لری و یا به پکور که گانه زیاده و نو ندید للی بیا لمک سر خپلا دا واده وکلا چه مک پا دا غیر ازر و کورو باندی را گرزو پا یک شنبه و پا دو شنبه باندی خونه پا دو شنبه رالی او دا غنن مگور تا منتظیر و چه دار اختیار آجی و ما غا دی خلی اغاگی و پری خوده نور دوی پیغه مخا بیا پسیت للی دی نو دی ما دی سیتامی پا وزارت دی ازادی را دول لارینا دا غاگ دا چه دوی باید باندو تا بیر تا کتشی بازی ولو سونا چه ترپاتی دی یو غو تا دیم دا غا واکسین سه مکرر سوی دا دا غا دی کرونا دی پارا اورتا واری کی نو خو وخت در تغوالم اجی ماما جان اصلا دی پختیم خووز پیلی دا اوسی دون که دی باری کورت دی باری کهو پا ساحه کیو و من الله توفیق
رمی عمومی سوال دی محترم دکتر سیبانو دا آدرس دا خپل دی آدرس دی محترم دکتر سیبانو ندارم پا کابل که پا افغانستان که پا مجموع فعلا دکتر سیبان یا اصول تعقیبایی نپیگیم دا اصول سمر اهمیت لری بین المللی اهمیت لری دا اصول عمومی دا یا تن افغانستان که رواج دا یا طول جهان که هم دسی دا یا مریض چه دکتر تزی پدیر مشکل یا دو سا یا دنیم سا اوالی فیس پیدا کهی بیازی دخصه اخلی به نخصه چه نخصه واقست بیرت دوار دکتر سا واری چرا سا وگورم چه در مازمات آقا ده اما که مربوطه شای چه مالی کلی اما غده کنه در خواهی چه اوکی گی بیا مریض دوایی چه دادوا چه خلاص و بیا ماتراسه مریض وای در تومر خیلی دکتر ده دا و سا زید اگر دوم نفر بیا گخته ایم چه بیازی بیا دقیق دانیم سا وغانه تیفیس اخلی بیا وای دواد چه خلاص بیا راسه بیا چیزی بیا وردن دانیم سا وغانه اخلی پر دیر کم ندرد دستی دکتر سیبان پیدا که چه خپلا واتساپ شمیره نشتکنه ده او ویلی دی چه در چیر دواد خلاصو بیا جور نسی ما تا واتساپو که یا ما تا زنگ و بیا ما سر مشوره و که یا که رازیم مثلا دوم دفعه در تابعی دی فیس نکیگی نو نپیگم دقیق فیس د نقطه نظر دی شریعت اسلامی د نقطه نظر دی انانات کلتور د نقطه نظر دی علم تبابت د اصولونه دا روا ده چې یو مریض څلور دفې تای غواړي او څلور دفې نور نفیسونه تقاضا کوي مننه
سلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ورورسېږي جوړ ورو خو به ژوند زندگی په خیر ورور کده زما یو پیغام ورسوي ترې او ځای پرې موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې دي شروع دي بالا وروره ګرده دا بډایان یې خوري دا خوار و غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجد تانو یم یې دا خوار و غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو غږ تر یو لوړ ځایه ورسېږي دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دي دیو ته نه رسېږي بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره هغو خلکو ته رسېږي دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي
سلامونه او نیک هیلې د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي نو هیله کوو د دوکاندارانو وړونو او خصوصا د شروالۍ د مسؤلینو څخه چې روژې په راتګ سره شیان ډېر جګ ځي اوس که راسو نورو هیوادو ته نور هیوادونه اسلامي هیوادونه تخفیف کوي یا ته په دغو ورځو کې او زموږ افغانان وړونه ځان ته افغانان هم وایي ځان ته د افغان لقبه هم ږدي خو بیا هم د چنده پر افغانانو باندې دغه شی ډېر ګران ورکوي نو هیله من یم شروالۍ مسؤلین او دوکاندارانو وړونه هم ته ډېر هده ډېر دوکانداران شته چې بې انصافه یې نو د دوی زما هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخفیف هم وکړي ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په دولسو میاشت کې یوه میاشت ده نو ډېری اړمنې کورنۍ شته حتی چې خپل ډوډۍ وس نه لري
دا کومه کس چې ما ولیدو وضعیت صحت وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شومه او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده په دښمن باندې دومره اعتبار کول په دښمن باندې دومره باور کول او دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډېر شرم خبره ده او زه ډېر زیات پرې خفه شوم
زمن ولایت گرم سیل ولسوالی لکیسی میسخه ده نسب سخه دیر دیر مننه چی دا زمور مشمانو تا دوی دا خوراکی مواد ورکوی کم وقت که چی دا خوراکی مواد نوه نو موش با یو تیم شده دا مشمانو تا پا 1500 کالداری رانی وله دا افغانستان ستره یا بیاواز لولست دا دیت پرمندی نلاری نو موش دا دیس دیر منن دوی یو چی نورم موش مشمانو تا پا دی برخی که پاملرن وی که
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي ډیری خرکاوکونه لا هم ډیری دهقانانو پورټر په مو اوبه کړله نو هیله من یم اوبه رایله سي د مسؤلینو سره مو دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه رایله سي او خاص ډول ناوې ته توجه وشي ځکه چې د ناوې اوبه تر ډیره حده پرې ځنډیږي نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کی ډیر مننه هیله من یم دا پیغام در مسولینو پورې ورسی
سلامونه انې کله احترامات مې ومنه زه احسان الله دوري د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د غزمش هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور چې دی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور حتی د دغه کجکی ولسوالۍ په سولو کې 50% هغه اوبه لري روانې اوبه لري دا نورې ټول د برمو اوبه راکاږي نو دغه زمینداور کانال نه لري دا په دې خاطر باندې چې دلته خلک غیر قانوني اوبه د ډم ته چر روان دي دا سره تیر سروزګان ولایت دی د کندی ولایت هغه غیر قانوني اوبه دغه ډم څخه کاږي نو بیا دغه د نور ولس حق خوړلې دي نو زه پر دې باندې دا ژغ کوم چې هغه قانوني اوبه چې تاسو ته درسیږي هغه قانوني اوبه مصرفوي دا نور غیر قانوني اوبه چې دي تاسو خپل سر اختیار باندې مه استعمالوي ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی نو زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاته دی چې اوبه نسته ځکه چې دا د خلک غیر قانوني اوبه دي دا را روان شي دا وډم ته د کجکی وډم ته پر ټول ولس باندې بر کم قطه کړی دی یو وخت نه د خاص اوبو ستونزه ده نو زه حتی پر دغه خلکو باندې دغه ژغ کوم چې تاسو دغه کم اوبه چې تاسو ته را روان دي دغه ډم ته را روان دي نغه په قانون برابر یغه وب چې تاسو ته په ویالو کې درکو کېږي هغه وب استعمالوي نور غیر قانوني وب مې استعمالوي یو بل غیدا هم د کپا غورز باندې وریاځ و دغه دم چې دی شل سنتي دی پورته کېږي نو چوبل ته ډیر ورته رواني په داسولري برېښنا باندې د وب د دې راده څخه نقشه کېږي او کله چې ورځ نه اواز پای بیا دغه ته 15 سانتي متر اوبر روان دي یعنی سم نیمه غیر قانوني وب خلک استعمالي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا و موضوع سماول دلا چې مثال طالبان او نړیوال ډیر پرشرانه دي چې وایي چې خزو ته حقونه نور کوي باید حق خزو ته حقونه ورکي زر تر زره د تعلیم او د پرمختګ یو قانوني نیول شي او پرمختګ زر تر زره وشي جدي اقدام وشي چې مکتبونه پانتونونه د خزو زمونږ د افغانستان د لپاره خلاص شي ځکه یو پوهنه یو پوهې ته اړتیا ده د محل په افغانستان کې
السلام علیکم دا راځي ټول اړتون کارکون ته سلامونه نه کلی وړاندې کوم زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمیندار ولسوالۍ خسته سره په تماس کېم زما دا هله ده د امارات مشران څخه چې د زمور د زمیندار ولسوالۍ کانال به جر تجربه وکړي زموږ به ډیر کښته دي تقریبا د 200 متره پر شاوخوا باندې موږ به دي نو موږ د اوبو څخه ډیر په تکلیف باید موږ ته د زمیندار کانال باید جر تجربه کېږي نه یوازې موږ د زمینداور غوښتنه نه ده بلکې د مساکله او د نوزاده د واشیر ولسوالۍ هم دا غوښتنه در سره ځکه چې دا کانال هیڅ د مساکله ولسوالۍ او زمینداور ولسوالۍ او نوزاده واشیر د ګرځ ولسوالۍ به دغه د تروبه لا در سره نه باید موږ ته د زمینداور کانال جوړ تجربه کړي السلام په احترام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام کوم د هلمند د تعلیم ولسوالۍ زر سره په تماس کیم کومه موسسه چې راوتلې و چې نه د غنم چینه وکړسې ولدغه دی موسسه درکو د غنمو تخم دی او انبار دی ډی پی الله کوم نن د وسه ډی پی ام باندې د لینو مغنه می دلی وساغ ورکه سور اعلانونه لیکلی د وسه پرې اچ نهسته دا وسنګ مستد یا د سم کې یا د ګرځری بانک پر مخ باندې.
السلام علیکم سال د جوړ ته په خیر ته شکر خیر خیره ته وطن کې قرار قراری دا وارم ختمې دوه ده ان شاء الله اوس رادیو خ په غور سره ورو خو ان شاء الله دا و بوجو کې واشپینن چې په دا تو بوجو شروع ده باندې ګټه ورځم غږیږي بس نو شه معلومات اسکو بس سید ډیر مننه ډیر مهرباني ډیر مننه زه رادیو پات سره بس سلامونه وایم
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهیل چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلې وي او د حل لارې چارې ورته ومومي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
لکه څنګه چې خبر یې په پاکستان کې ډیر زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې درې مهي وادونو په ځانګړي توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې په خوانی حکومت په افغانستان کې رنګ شو امریکا له خپل هغو کسانو چې دوی سره یې کار کړی وو غوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو دریم هیواد ته لاړ شي او هلته د خپل اسناد او کارونه مخته بوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته پټم دي چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېګدول شي. په دې ورسوي کې راپورونه خبرو شول چې د پاکستان پولیس له دغو یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلان کوي او زوروي. دا چواله د پاکستان پولیس دا ډول کړنې تر سره کوي په دی اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودی سره دا مرکه کړي.
دا مهاجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري او چې د افغانستان د نن دوی ته ویل شي چې خپل کیس مخلاصوي می تعقیبوي او گاونډي ملک ته لاړ شي، یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي. اوس ایران ته نشیتلی چې د ایران او د غربي ملکونو روابط خندې دي، نو یوازې نه گزینه د دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په ساته باندې موږ دوی ساته مشکل نه ایجادو بلکې سهولت ایجادو او د توسعه دی شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم زوري او حقیقت دا دی چې هر افغان هلته زوري، خو دا د دې معنی نه لري چې دا زورول دې قبول شي. د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي
همدا سوال دی داودزی صاحب وبښئ چې د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل اولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان هم بولي ولی ځان سره بونتلل
ټول خو په یو ورځ نشو بیولی. همدا یې ویلي وو چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بله خبر دا هم ده چې پاکستان د مهاجرینو کنوانسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، د هغې پابند نه دی. دا ښه خبر ده چې امریکا یادښت ته دا راغلې ده، توجه ته راغلې ده او په دې کې ستاسې مطبوعاتو رول او ونډه شامله ده. تاسو د دوی غږ پورته کړی دی او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کینی. څوک چې په ظلم کې خپل غږ پورته کړي نو دوی غږ پورته کړ او د دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو او د خبرې به نور هم جدي شي. همدارنګه زه دین هم خبرې به چې هغه افغانان چې یا د پخوانی کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دی یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لاره کې هلته ورته خطر موجود دی، هغوی ته اولویت ورکوي. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې وضعیت به د دوی ښه شي او دوی د خپل هم د غږ پورته وساتي.
داودزی صاحب تاسو مخکې ویلي چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر موږ وینو چې په تیرو څلوېښتو څه باندې څلوېښتو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوي دي په پرله پسې ډول. یعنې هیڅ کله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسي ده د پاکستان که امنیتي اندېښنې په رښتیا سره شته د افغانانو لپلوه؟
او بعضی اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره ښه نه وي نو هغه وخت کې به مهاجرینو باندې به فشار راوړ. دا زموږ د حکومت په وخت کې هم کېده، خو په تیرو کې افغانستان یو نماینده اداره درلودله چې کله به ماجرینو باندې ظلم وشو بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی، اوس د طالبانو نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي او د دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې مواردو دی، د ماجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه ماجر چې دا اوس پس د اگست 2021 نه تللی، دا خو طالبانو ته هیڅ اهمیت نه لري که هر څه پیوشي او هر څوک یې وځوري. بیا بله خبر داده چې پاکستان مختلفې صوبې دي، هر صوبه بیا مختلف ځان ته پالیسي لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او ځورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده، چې په دې هکله خبرې وشولې او امریکایانو او نورو غربي ملکونو مداخله وکړه. د بلاول بوټو ته یې ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه ځورول شي.
د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپلو وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره، بلخره د مسله حل کې، ځکه چې دا خو دیوي او دوه ورځو خبره نه ده.
بالکل، همداسې ټول افغانان چې پاکستان کې اوسیږي که څلوېښت کالانه را په دې خوا هم اوسیږي، د یو مجبوریت په اساس باندې اوسیږي. ټول افغانان وطن دوست دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسیږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي، بالکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسه کې مسؤلیت احساس کړي او نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي. ډیر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسۍ نقیصه ده او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات عمر داودزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو، په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټونکو ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
د آزادی ملمه
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه خبرونه ته خره غلست. ترنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مونن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي، میلمه دی. سمیع الله شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک یې نه دی روښانه. نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر و او د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم و. په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواري سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوم. له ښاغلي شینواري څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي.
زه خو تقریبا زما خپله اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې. ما دا یو میاشت چې راغلی یم ترکیه ته، نو دلته هیڅ کار نه کوم. او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو عالي چارې دا مې پر مخ وړي، اوس فعلا کوم کار نه کوم.
شنوره صاحب، زه غواړم له تاسو لږ زیات واورم. په ترکیه کې تاسو څه کوئ؟ وختونه په څه تیروي؟
والا وروره، زه خو هیڅ نه کوم. تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې، فعلا کار مار نه کوم.
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته؟
ولا هلته لږ داسې و چې دغه کارونه زمونږ د انسټیټیوټ چارې لږ خرابې شوې د نوي حکومت سره، نو کوم خلک چې مونږ سره وو هغه چې وو په حکومت کې تنخواګانې لرلې، نور مو کار سیستمونه ښه وو، نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو. ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي، نو ما هماغه و چې دغه نوی نظام راغله مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پرېښودې، نو زمونږ دغه انسټیټیوټ یو سکوت حالات ته لاړه، یعنی بس سکوت شو. مصارف ډیرو او دغه یې نشو پوره کولی، مصارف یې نشو پوره کولی.
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست، د څه شي انسټیټیوټ و او د څه لپاره جوړ شوی و؟
ډاکټر ارشد د طبي علومو انسټیټیوټ، زما پلار شهید ډاکټر ارشد به تاسو پېژانده، نوموتی ډاکټر و، کله کله به امریکا غږ آشنا رادیو سره به خپرونې کولې. بیا چې هغه وفات شو ما وغوښتل چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ شم، روغتیایي علومو انسټیټیوټ و. د دې کې پروتیز، نرسنګ، قابلګي، ټیکنالوژي، فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه. نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ. دلته ما ډېر خلک و، غریب و، هلکان و، جینکۍ وې، نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ. خلک مفری نیوه، په نیمه تخفیف ما نیوه، ډېر چې غریب و هغه مفری نیوه. نو هماغه و چې مونږ مخکې روان و، ډېر ښه سیستم روان و. بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ، د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي، نو بیا اقتصاد خراب شو، نو انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړ.
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل، یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول؟
زه خپل یعنی مطلب عمومي رئیس و، مکنه ما درس نه ورکاو، مونږ سره نور استادانو لکه مطلب ما نیولی و په ساتوار باندې یو نیم څه دوه نیم څه روپۍ ما ورته ورکولې. نو خپل زه کنټرولر وم د دې ټول انسټیټیوټ، دغه چارې او سنبالول او مخته وړل دا ټول ما سره و. دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی. صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب و، خلک بے وزله و. نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولنو سره قرارداد کړی دی، په 50% په نیمه تخفیف. او هغه خلک چې به واقعیا غریب وو ما به هغه څارله، زه به مطلب ملک نه پوښتنه کړه، هغو نه پوښتنه کړه، هغه ما پری نیوله، یعنی مطلب ما پری روزله دوه کاله او درې کاله هغه خلک.
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یا مجموع کې به تقریبا د 2000 نیم زره خوشه محصلین او افغانستان عمر رسیدل او سر بدا شوق چې زبایت یا سم پاس یا سم پاس دی زکړې وکړم. نو هغه سره مطلب ما همکاري کړې ده، فارغان شوې شپې تو کالو پنځه شپې تو کاله ماتلین مالرله.
کوم د څه شي درسونه ویلې دي، کوم رشتو؟
لکه قابلګي شو، نرسنګ شو، ټیکنالوژي شو، پروتیس شو، دا پنځه رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې، دغه کې مونږ فعالیت کاوه، لکه جواز مونږ ته د پنځه رشتو راکړو.
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم؟
دا مونږ یو جواب لرو، خو بیا مونږ څنګه سره جوړې کړې وي، لکه ما په مارکو کې څنګه لرله، خپلو مشرانو مانه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یو څنګه خلاصه کړي. همداسې مندره کې ما څنګه لرله، هلته مشرانو غوښتنه وه باید دلته یو څنګه خلاصه کړي، مونږ دغه لوران او زامن هلته نشي تللی، ځکه مصارف ډېر دي. جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي، او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ راتګ خرچه د میاشتې و 8000 روپۍ راځي. نو بیا ما غوښتل چې دا غو په وختونه ما مارکو کې څنګه خلاص کړم مندر کې الته مون فعالیتونه کوله.
اوس مو هغه انسټیټیوټ چاته پریخه بندې لا هم فعال دی
نه؟ اوس هغه انسټیټیوټ یې بند کړی دی. بندې
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل؟
دا انسټیټیوټ مرکزیت یې چې په ننګرهار کې و، یوه څانګه یې په مارکو کې وه، یوه مندره کې وه. تقریبا مونږ زرو خوشه محصلین لر پیلن او وزره اته زره خوشه مونږ فارغ کړي په دې بخش کې.
هغه انسټیټیوټ هم سپات شو او تاسو د خواته ترکیه ته راغلاست په کوم هدف؟
او هغه هماغه سپات شو زه دی خواه ترکی خواه تر آغلی ما.
یعنی هدف ستاسو چو بلاخره پا کم امید پا کم نیت بندی دی خواه تر آواتی؟
والا دا سیو چی حال تا ستونزی مشکلات دیر زید شو، نو مطلب اختم چی را شو ترکیه تا و دا چو ترکیه خواه نا یا جرمانی یا بل نغمر تلاش جیار مر خوی، نو پا دی امید را آواتی و نو گوره چی سکی دی.
که یو ورځ بیرته په افغانستان کې سول راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ، بیا هم په پام کې لری یا په نظر کې مودی یا هیله لری چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندی کړئ؟
یاره نه، پلان کې نه لرم، ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو مات شو. کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډیر شوق ما کول او بیخي یعنی زه به سهار وخته پاڅېدم او خپل انسټیټیوټ ته به تلم، هلته به محصلینو باندې ګرځېدم څه ستونزه څه مشکل. استادانو ته به مې وویل چې یو منټ باید تاسو ناوخته نه کړئ، خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ. همداسې به ما نمایندګانو سره مجلسونه کول. ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړي، هر شي ته ما ټایم ورکړی. ولې زما کمې هیلې وې، زما کم ارمانونه وو، هغه پاتې شو. نو بیا د فعالیت دغه نه لرم.
په داسې حالاتو کې مال ځینو کسانو سره چې خبرې کړې دي پخوا، چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوې دي، نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي. تاسو ولې برعکس فکر کوئ؟
بس دا افغانستان ټول هیلې چې دي نیمګړې دي، ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي، هغه هېڅ یو حکومت نه یو حکومت په راشي هغه سکوت شي، نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره. ځکه دا روپۍ غواړي، سرمایه غواړي، مونږ سره نه څوک کومک کوي، نه کوم وکیل مونږ سره تیر جمهوریت کې کومک کړی، نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی. دا خاص ما چلاو، د خپل جیب نه ما چلاو. نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته، تشویق نشته دی. نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي، تشویق نه وي، نو دا خو چلاول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي، کله پیسه وي کله نه وي. نو چې همکاري درسره ونه شي د دې چلاول بیا ماته زیات مشکل دی، زه یې نشم چلاولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شنواری صاحب، چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول، چا سره مو تماسونه درلودل، هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې؟
دا خو داسې و چې د ځوانانو عالي شورا خو ډېره ښه شورا وه او ډېر پرمختګ یې کړی او ډېره ښه روانه وه. مونږ د ولسوال نیولې، غنیخیل ولسوال، قومندان د امنیا، همداسې شاروال تر والي پورې، تر رئیس جمهور پورې مونږ ناستې لرلې. همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات په بعضې چا سره به ظلم کېده، هغو حق به خوړل کېده د ولس، نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې. یعنې د ولسوال نه نیولې تر والي پورې به مونږ شریکولې، هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه ته تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی. لکه خلکو سره به هم پوهنتونونو سره به هم قراردادونه کوله، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وې؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لاره، مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان چې هغه مستقیمن هر سره روابط لرل او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لاپونه کول د تعلیم په باره کې نور د ولس حق حقوق پوښتل د ولسوال او د قومندان نه نو ډیر صلاحیتونه یې ورکړي خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو هغه کوم دغه چې اوس مونږ پروګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو
اوس لدې ځای له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وي اړیکه لرئ که ټول اړیکه مو پرې شوې دي
نه اوس هم ټولې اړیکه پرې شوې دي بس نوې حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړ اوس اړیکې نه لرو
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و ستاسو د پلار د مارک الاتسو
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده د غنی خیلو یو نوموتی ډاکټر امریکا غا غشناره دي سره خپل کلا کلا مرا د غ خبرونه کولې نه پوي کو یو لوړ شخصیت نتیجه باندې پوي نشو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وا خو بس لار خپل کلینیک تر روانو سبه کې خلکو تر مشته شو پینځه کسه او د موټر کیسته او وشتلې
دا د کوم کال کیسه ده په هڅه وخت شوی و
دا تقریبا و کال مخکې دوه نوی برازینو مغال ته خلکو ته ډیر امکانات جوړ کړو ډیر زیات غریب پر اټولو تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لید اټول پریو هیڅ نو نو خلک ډیر زیات تر خوشاله او ټول شینوار ته خدمت کړی دی البته دې زیاتې خدمت کړې خلکو ته غریبو ته
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی
بس په جرم خو تر اوسه نه پوه شوی خو بس د باز راډیوګانو سره مرکې مرکې کولې لکه امریکا غاګ نور راډیوګانې سره نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وژل شوی نو کېدای شي نور خو هېڅ کومه دښمني نه لرله بل پلار مې داسې سړی نه و یعنی مطلب ټول خلک ډېر خوشحاله او هر چا سره ښه کړی دي او ډېر یو بل لکم سړی و هېڅ چا سره بده خبره هم تر اوسه نه ده کړې
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه څه رقم پېښه شوه هغه کیسه راته وکړئ
ولا ډېره دردونکې پېښه وه زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله خپل هسپتال هم لرل نو زه به وروسته واتلم کله زه ناست وم اوس مې یادېږي یو تره زوی مې راغی ویل چې د هغه چا ویشته کاکا چا ویشت بس دې کې مې منډه کړه منډې 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 تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی یو ګینټه مزل ما همداسې کړی خو چې هسپتال ورغلم دا پروت و کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی و په همدې ورځ باندې مې روژه و نو ما ته ویل چې هیڅ خبره نشته مو وارخطا کېږئ خبرې را سره کولې خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته ډاکټران کمزوري دي دې دغه وینه دلته دغه شوې وه پرام شوې وه وخت یې ډېر وشو نو چې بیا یو ګینټه وروسته مونږ روان کړ نو غازی امان الله خان سره یې سا ورکړه او شهید شو
د راتلونکي لپاره څه پلان لري
ولا راتونکو ته کومه ډیر امیدونه او نه ډیر زیات امیدونه مرته لاله کوم امیدونه چې موږ کوم دا غچو هغه اوس فعلاً وبو باندې لا هوشو امیدونه هم ډیر زیات او هغه ټول لا هوشو نو بس امید لرو نو بس امید
نشه مګر یو پلان خو به د خپل راتلونکو ژوند لپاره لري
نو بس پلان به ان دا پلان دی چې بس جرمنی ته ورسېدو کوم پلانونه چې مونږ لرله او هغه مخکې روان کړو هغه دغه ټول پات چې افغانستان کې نو دینه مخکې به ګورو
او څومره درس مو ویلای په کوم ځای کې مو درس ویلای
زه خپل په دغه کې به حقوق مو ویلې دي هلته خوا پاتې کې
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسېږي خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري تاسو څه کوئ
ولا اوس فعلا یو څه خپل شخصي د غلرم سرمایه لرم خو ان شاء الله پلان لرم چې سیستم جوړ کړم ځان ته، نو دا خوشی به نکېږي ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه مونږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده مې کړی، پنځه ماشومان لرم، درې زامن دي، دوه لورانې دي.
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه، هغو افغانستان کې دي، زه خپله ترکیه ته راغلی یم، هغو هلته دي.
له ماشومانو سره کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم، او د هغو احوال او پوښتنه کوم، نو بس خپل ستونزې مشکلات سره شریکوو، یا څه وي حل لاره ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم، مشر زوی مې 12 کلن دی، پسې 9 کلن دی، او بیا ما لور ده 2 کلو، پسې 4 کلو، 1 کال اخیرنی زوی مې چې دی 1 کلن دی.
خبرې ورسره کوئ کله کله؟
پوښتنه یې کوو، او زما پوښتنه کوي، نو تر دې دمه ښه دي، مشکل نشته.
مطلب کله چې لغو سره تاسو خبرې کوئ پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی؟
ولې نه، ولا ډېر زیات خوابدې دي، هره ورځ په زنګونه وي، ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی، څه خبرې دي، چېرته یاست، او بس څه وکړو، دغسې مشکلات مونږ په وطن باندې راغله، ستونزې راغلې، بس مونږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي راته یادېږي، او هم تماس نیسي مونږ سره، حتماً ورځ کې 2-3 پیرې سره خبرې کوو.
ترکیه ته مو په کومه لار ځان راورسوو؟
ترکیه ته خو داسې وو چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو، ویزې بندې وي، بیا ما لاره کې بعضې مشکلات مو، خو بس تر دې ځایه را رسېدلی. زه خو لږ خراړم، خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي، یعنی ډوډۍ نه وه ورکړ شوي، نو هغو وال شوي په چاقوانو باندې، ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران، زمونږ د افغانانو سره ډېر دومره کړولي وو، دومره دردولي وو چې یعنی مطلب په واوره کې اچولي وو، د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي؟
نه، هیڅ کلم نه، قاچاقبر باندې باید، زما دا پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زمونږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي، یعنی بیخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسېدلې، یا هغه املته هدیره جوړه شوې، هر افغان چې مړ کېږي املته یې خښې، مونږ سره یو ملګری او هغه مونږ سره راته، هغې وویل چې ما په خپلو سترګو 4-5 جسدونه ولیده چې هلته پراته وو، خو زه یې دومره والی وم چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی، او ما املته پرېښوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وئ؟
نه، زلزلې نه مونږ لرې وو، یعنی مطلب انکاره کې وو زلزله وه، خو دومره نه وه لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابې نه کړي او خلکو ته زیانونه رسولي دي.
کله چې زلزله وشوله تاسو وایي چې تاسو په انقره کې وئ، مګر ستاسو عزیزان، دوستان، ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
هو، تقریبا هلته خو تر 100 زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر 100 زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انقره کې وم، په انقره کې دومره زلزله نه وه، خو افغانانو ته نقصان رسولی دی دغو 10 ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او څه کسانو هملته په لیلیا کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیا هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات سر راغونډ شوي دي، او هملته دا 3 شپې هملته پراته دي.
که مو تګ د جرمني خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړی که هغې خواته ونه شي، بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بل دی باندې ته ترکیه کې پاتې کیږو ځانته به سیستم جوړو د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو هم نه کیږي ځکه کورنۍ ده ماشومان دي او څه خو باید ورته وکړو نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځانته برابرو
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان در سره دي
دلته ما سره تقریبا اوه اته کس افغانان دي او دلته تقریبا اتو کلو ډان دلته اوسېږي خپل ځای دی خپل کور دی نو هغو هم دلته خیاطي کوي صبح ځي ماښام راځي
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه اوزګار یاست
نه زه فعلا اوزګار یم کوم کار اوسه پورې نه کوم د خپلو کارونو ته په تمه یم نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو ځکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي نو زه به څه کار وکړم ځکه که دا کار بیا رامخکې شي بیا نه کېږي خپلو کارونو ته تمه یم
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي
ولې نه هلته خو ډېر خوږ ژوند و زمونږ ډېر خوږ ژوند و هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني امریکا دغه ځایونو کې دي هره شپه سره تماسونه نیسو هغه خوږې خاطرې سره یادوو ډېر ښکلی ژوند و ډېر ښایسته ژوند و یو بل سره مینه وه یو بل سره تګ راتګ و نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرۍ ژوند کې ډېر فرق وي کلي کې مینه یې محبت یې یو بل پوښتنه یې او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي نو ډېر ښایسته ژوند و ډېر ښکلی ژوند و پسې خفه یو او پسې ځورېږو هره شپه یې یاد ته راولو او پرې خبرې کوو
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري جمن درې هغو ښوونځیو ته ځي تاسو مطمئن یاست چې بې درسه نه دي پاتې
تقریبا دا یو کال یو نیم کال به شي چې بې درسه دي نو چې مکتب ته نه ځي ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله او خپل ماشومان مو به تعلیمه پاتې دي
ولنه زه ډیر زیات او ډیر زیات در دیګم ډیر زیات کړیګم یو سیکنډ چې دا غو باندې تیریږي به درس اما ته ډیر زیات زور راکوي ځکه دا خو د دوه اینده خرابېږي او دوه ته بیا اینده کې ډیر زیات مشکل جوړېږي یو ملت دا غو همداسې تیریږي زه ډېر سخت په در دیګم ډېر سخت کړیږم نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچی مو مکتبونه وایي تحصیل وکاندي د وطن خدمتګار جوړ شي وطن ته یو څه وکاندي په همدغه باندې لګیا یو
سمیع الله شینواری ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه وایي
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ او چپو دول شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو 19 او 25 مونډلای شي زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي ازادي رادیو .com ته ورشي
سچ اس کم استاد مینه د شربت جام دغه غنه
زما د شهادت جام بل خای چې قبول په خلوص کی سوک چې چال ور کوي د محبت جام خدای ستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه با قبول نکی دا منت جا آغا نن سوائے راتا مخی مخی کی گی نن آغا نن سوائے راتا مخی مخی کی گی نن آغد تن کئی مینے آغد تن کئی مینے نگ مراتا گی گی نن آغا نن سوائے راتا مخی مخی کی گی نن غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن 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 Thank you.
گمل زاغ سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمل زاغ سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمل